ستړي مشه تاسو ازادي رادیو ته غواګیستی ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د خبري مجله درته وړاندې کوم. شروع کوو په خبرونو. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقې سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. مولا هبت الله خونزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. مولا هبت الله له کندهار د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي. له دې وړاندې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګري دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړي دا کړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږم خپور شوی وو ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړې توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاشدافیر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اجانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د خیر الله خیرخوا او رابرټ چترټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اجانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په پر پراختیا په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. دا کتنه په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار ادارې سیګار د اګست په شپږمه په خپل وروستي راپور کې ویلي د طالبانو له لورې د کوکنار د کښت له مخنیوي سره سره د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. د طالبانو حکومت د سیګار دا راپور رد کړی دی. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په ګورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې د نن پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبه په ورځ د ګورسک سرپرست والی الکسی سمیرنوف پولې ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغره والو موټرو او توپخانې په مټ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بی پیلوټ الوتکې او پنځه راکټونه یې په ګورسک او والاس نورې الوتکې په بلګروت سیمه کې وشتلې دي. میدویدف په ګورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه ویلي مسکو باید د هغو سیمو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیه یې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیاسا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د لا پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکی او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلاوی روسیې بلاګرانو د راپورونو ورکړي چې اوکراینی ځواکونو د ګورست سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څو کلی نیولې دي. د ټایلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترهګریز بریت د ګواښ له امله لغوه شوه. تمه وه چې هغه د پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو د ویانا په انسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرت ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15مه او 16مه نیټه د لندن ښار په ویمبلي لوبغاړي کې کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بی سی رادیو ته په لندن کې د ویانا د مشکوکو افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزو په ځواب کې وویل چې د سویف په اړه کوم مهم راپور نشته او نوي معلومات به پر وخت له خلکو سره شریکوي. باراګوډا میوزیک چې په ویانا کې د سویف کنسرټونه تنظیم کړي وو د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه چې چارواکو د امسټ هپل سټوډیو باندې د احتمالي بریک طرحه تایید کړه پر خپل انسټاګرام ولیکل، مونږ د ټولو د خوندیتوب لپاره له دې پرته چې دا کنسرټونه لغوه کړو بله لاره نه لرو. په دې تړاو یو 19 کلن مشکوک د ویانا په جنوب کې د ترینتس په سیمه کې او بل په پلازمینه کې نیول شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و. ازادي راډیو سلروي ساته په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې به سره واوري چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون وایي طالبان په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي.
ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواج کوي. ضرور نه ده که افشا کې خپل پرده باندې څوک منع نه ده، خپل کار کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کمه کړې ده.
شرکتي حسابونو کې د پیسو وستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200,000 افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نه شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم راسره شته. نړۍ ته به هم سر ورښکاره کوم. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا خبرونه ته راغلست. شروع کو په راپورونو. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقصولو کې مهم رول لري. پاتېحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسون پرون چهارشنبه اګست په 8 نیټه د کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لږکیو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لږکیو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون یې په اړه اندېښنه ښودلې. په راپور کې دغه شان راغلي: هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شرعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمېر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشتې حسیني په نوم د کابل ښار یوه شیعه مذهبي افغانه ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لږکیو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارت طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او له دې کبله پر طالبانو اعتراضونه وکړو. هیله مو ده چې په دې برخه کې برابري رامنځته شي.
منموهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټه خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواج کوي. ضرور نه ده که افشا کې خپل پرده باندې څوک
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه راپور په اړه خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی و چې د افغانستان نوم دې هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون راپور په حق نمو معلومات ترلاسه کړل. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. او په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکانو استازي انارکلی هنریار هم په همدې محدودیتونو موږ سره غږېدلې ده. د هغې نظر به مراوخلو.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشروي د مذهبي او دینی ازادي په مختلفو هیوادونو کې، خاصا هغه هیوادونه چې ډېر دغه مسایل ورکی دي او هغه ستونزې چې هغه هیوادونو کې دي هغې ته انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو. کواته د نوی راپور ښیي چې واقعا طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه ډېروي. نو مسالې ته اشاره وکم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډیر متفاوت د مخکې دورې نه ده. د دې په خاطر چې دا وار دوی ډیر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډیر په تدریج سره مخې ته ځي، چې دا خطرناک د مخکې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پریښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یا یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي، ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نو په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي او هلته موجود دي. د هغه خواته که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوک چې د رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري. تهدیدونه موجود و او واضح خبره و کله چې دا یو لوی دار و یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیخې چې د طالبانو په دوره کې وشول دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې تاسو ویل دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
په افغانستان کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار را سره وله چې د سکانو په وړاندې د مذهبي محدودیتونو په اړه غږېدلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو څنګه غږ ازادي رادیو ناوړی؟ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لورې د بېګنا ولسي وګړو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو په برخه کې خپله ژمنه ترسره کړي. په 2000 کال کې یوې پوځي پلټنې وموندله چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې 9 بېوسلې بندیان وژلي وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو 9 بندي ولسی وګړو کورنۍ ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار. د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یوه اعلامیه کې چې پرون 4 د اګست په 10 خپره کړې ویلي، استرالیا دې په دې برخه کې خپله کړې ژمنه ژر تر ژره پوره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو. په اعلامیه کې دا هم راغلي، استرالیا دنده لري چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي، هغه چې د 12 په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی. د اعلامیې په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شویو قربانیانو کورنۍ چې له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي. په اعلامیې کې د قربانیانو له ډلې د نظرګل یادونه هم شوې چې 3 مېرمنې درلودې او 12 ماشومانو پلارو. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې او ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په څیر ګوري، په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی. دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه هم وغواړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپل ایکسپاڼه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت وموندله چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې 9 ولسی وګړي چې له دوی سره بندیان وژلي. له دې وروسته استرالیا پریکړه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي. هڅه مو وکړه چې د استرالیا له لوري د وژل شوي بې ګناه ولسي وګړو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. خو د یو شمېر قربانیانو کورنیو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت څېړنې یو طرفه او د دوی غږ پکې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي عبداللطیف چې پلار یې په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو له لوري وژل شوی و، ازادي راډیو ته ویلي وو
وحشانت توګه وژل شوي دي. او له دغه نه ډېر کې خو نه دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یم، زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دی ستایکا باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې خی پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شیدان کړي د هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دا دې دا نه جشمنې کړي، دلته خو زرګونه وژل شوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپلو پلټنو، محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنیو ته معلومات نه دي ورکړي، او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي دا چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت یې له نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنیو په استازولۍ درېمګړی نړیوال ادرس رامنځته شي.
په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني، دغسې یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپلو وګړو په استازولۍ باندې د هغو حکومتونو سره چې د ناټو د 10 حضور په دوران کې جنګي جرمونه کړي دي بحث وکوي، ځکه نو په کار ده چې یو درېمګړی نړیوال ادرس د دغسې پیښو د بررسۍ لپاره، د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغې حقوقي پروسې ته را داخل سي.
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود وو، په دې موده کې په کراتو د ځینو بنسټونو او وګړو له لوري پر جنګي جرمونو تورن شوي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنګي جرمونو هر ډول تورونه دې په بشپړه توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې به نړیواله موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د روسیې په سرحدي کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو راپورونه ورکول کیږي، روسیې چارواکو وایي د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه یې نیولې او څو بې پیلوټه الوتکې او توغندي شنډ کړي دي. فریدا سیال نور جزئیات راکوي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. د دې وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلي د اوکراینی ځواکونو هغه هڅې شنډې کړي دي چې غوښتلې دا سیمه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې وه چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بې پیلوټه الوتکې راغورځولې او 15 توغندي یې شنډ کړي دي. د دې وزارت په خبره په بلګرود سیمه کې هم 14 بیبودټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګرود د سیمه والی ویا چوسلف ګلادوف کو اېدا کړی دا چې د اوکراینی ځواکونو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي دی. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والی انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په ډزو کې په دې سیمه کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الکسی سیمیرنونوف پولی ته نږدې په دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له کبله اضطراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټر او توپخانې په مټ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړی ده چې په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې پخواني ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکراین دننه پرمختګ ته دوام ورکړي. دمیتری په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د یرغل په اړه وویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیه یې خپلې ګڼي او د اوکراین په اودیسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې د پرمختګ ته دوام ورکړي. پاینال کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکی او د استوګنی سیمې په نخښه کوي. بل پلو د روسي ویب لیکونکو راپور کړی چې اوکراینی ځواکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوک کل نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ پر روسي ځواکونو د بریدونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه ویل دښمن باید په داسې دقت او مؤثریت سره شو زموږ سرتیري ورسره بل د لمنځه یوړل شي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
رسې له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غواګیاستئ. آزادی رادیو وس د سهال شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو سپو 1925 او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ سپه 1298 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. اوراندې په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان په بانکونو کې د محدودیتونو په اړه یو راپور لرو او تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته را سره مالو سي.
له خبرونو ور اخوا
بیا به افغانستان ته سر ورکار کو. طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کمه کړې ده. د دې بانک د نوې اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکي یو کس په اونۍ کې تر $2000 چې 1,50,000 کېږي له خپل حساب راوستلی شي، خو یو شمېر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت لري چې دوی په اسانه توګه خپلو پیسو ته لاسرسی نه لري. نور حال سناکا کډرا کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمېر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یوه بانک کې سوداګریز اکاونټ لري وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټکیږي چې دا ډیره د خفګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته ریزی وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم، کابل ته خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې په یوه بانک کې د انفرادي حساب خاوند دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
$2000
دا شکایتونه داسې مال دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په 8 نیټه ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اونۍ کې تر 2000 ډالر او 1500 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمیر په 1000 ډالر او یا هم 10000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2.5 لکه افغانیو څخه 500 لکو ته او په ډالري حسابونو کې له 3000 امریکایي ډالرو څخه 6000 امریکایي ډالرو ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200000 امریکایي ډالرو یا معجل یا په افغانیو څخه لوړ نه شي. له دې وړاندې دا محدودیت 1 لک ډالر و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکداري سیستم هم له ننګونو سره مخ شو او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وې. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ 400 امریکایي ډالره راایستلی شوی، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم 600 ډالرو او بیا وروسته 1000 ډالرو ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې 1 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او تکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لیرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
قدرمن اوریدونکو راپورونه مو له ازادي رادیو نو اورید او سموار رسیدلای ستاسو را لېګل شوی پیغامونه ته تاسو یې اورئ را سره ملوسی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد انیف الحمد زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. درې میاشتې درمخ د زابل په مرکز کلات کې د دوه طرفه سړک لپاره سروي تر سره سوله، بعد لاغه د شروالۍ لوري د هغو مارکیټونو د هغو دوکانو د هغو هټیو د لمنځوړلو یو کمپاین تر سره سولو چې هغه د سړک په منځ کې وله. نو موږ او د زابل ولس په همدې باندې ډېر زیات خوشحاله سو، که څه هم په همدغه وخت کې زابلي ولس ته ډېر زیات زیان واوښتی. هغه کسان چې په همدغه سیمه کې دوکانونه وله، همدا دوکانونه له منځه ولاړه، دوی د همدغه دوکانونه یو د رزق وسیله وله، دوی به په همدغه باندې خپلې کورنۍ ته نفقه ګټله، ماښام به د خپلو ماشومانو او خپلې کورنۍ سره خوړله. نو بدبختانه چې حکومت مخکې له دې چې دی بودیجه چمتو کړي او د خلکو نظریات واوري، د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي، دوی همدغه تخریبات شروع کړل، چې زوړه ځي بانک هم داسې ځینې نور دوکانونه وو او نورې سیمې یې پاکې کړلې. نو موږ او زابلي ولس همدا هیله درلوده چې کار به ژر تر ژره شروع شي، تر څو همدغه سړک دو طرفه سي او د ترافیکي پیښو مخه هم ونیول سي او زابل ښار مرکز کلات یو ښکلا مور په برخه سي. نو بدبختانه درې میاشتې کېږي لا هم د سړک چارې نه دي شروع سوي، سړک همدغه سي کند او کفر پروته، دلته ډېرې زیاتې دوړې، د ښار ځینې او سیدونکې همدغه کثافات کچری مچری راولې دلته غورځوي. نو همدغه کچری دغه دوړي د دې بایس کېږي چې ساري ناروغي یوې او بلې سیمې ته انتقال کړي، او همدارنګه ښار هم ډیر زیات بې نظمه کړی ده، بې شو کړی ده. نو یو ځل بیا هم هیله همداده چې باید همدې برخې ته پوره توجه وسي، تر څو زابل یو له هغو ولایتو څخه چې خلک د نورو ولایتو څخه ورته راسي د سیل وکړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ دلمن ولایت مرضی ولسوالیہ خبر قوم سے پگر افغانستان کا معذوری نبانی پرانور مسکنان مرست ویسل کی جی اور مرضی ولسوالی تھا معذور دفار سروے نظر اغل اس مرست نسے مجاخر وہ چیر بلاٹ سو نبر تو مجبور ہے چھ بل ملک تو پاکستان نہ راغلی اس شے مانا دل دل تھا اس پوری اتن نے میں اشتر مجھ کی نومبر پنزم تاریخ مجھا ڈولی ما خبر ہے پر میڈیا نے شر سے نماجی رقبر ہوسی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو زمونږ د دې سات د خبری مجلې راپورونه هم دومره وو. په سټوډیو کې را سره مقیم نائب دی، هغه به همدا مجله درته په دری باندې وړاندې کی.
مننه وشین فرشته جان،
شکر به نامی خوش.